های اتحادیه اروپا نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه همکارانم عصمت ساروان و امید مرزبان برنامه زیر آسمان کبود را پیشکش می کنند. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنی. نن هم په دې خبرونه کې په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په لومړي ساعت کې په زلزلو خبرې کوو، خو په دوم ساعت کې په دې شخیږو چې په افغانستان کې په تېره بیا په لویو ښارونو کې ولې ځینې کسان ښځې او نجونې ځوروي. تیره اونۍ یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې مرکز یې د افغانستان په بدخشان ولایت کې و، د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هندوستان ډېرې برخې ولړزولې. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې نسبتاً ډېرې کیږي. افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې موقعیت لري چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. په نړۍ کې داسې سیمې هم شته چې هلته هیڅ زلزله نه کیږي یا که کیږي هم نه احساسیږي. په افغانستان کې کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زلزله پکې نه کیږي یا که کیږي هم دومره خفیفه وي چې خلک یې نشي احساسولی. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زلزله نه کیږي، خو په زلزله تر ټولو مشهور هیواد جاپان دی. نن سهار هم جاپان دو سختو تکانونو چې یوې 1.1 او بل 1.4 ریختر ولړزاو. په لسګونو کسان په دې زلزله کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې په خبرونو کې هم ورته اشاره وشوه. پرون هم په دغه هیواد کې نسبتا شدیده زلزله شوې وه. د جاپان خلک د پرلپسې زلزلو په وړاندې څه کوي؟ آیا د جاپان د خلکو له تجربو موږ هم ګټه اخیستلی شو؟ په وروستیو کې په افغانستان کې ګڼې لوړې ودانۍ جوړې شوي. آیا د دغو ودانیو د جوړولو په وخت د زلزلې په وړاندې مقاومت په پام کې نیول شوی دی؟ څرنګه کورونه او په کور جوړولو کې کاریدونکي مواد د زلزلو په وړاندې زیات مقاومت لرلی شي؟ آیا داسې مواد یا شیوې شته چې د افغانستان د کلیو بېوزله خلک له هغو څخه په استفادې کلک کورونه جوړ کړي؟ دا او دې ته ورته موضوعات به په دې خپرونې کې له خپلو میلمنو سره شریک کړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرید. در همین برنامه بهانه هم خواهیم داشت درباره وضعیت بحث در مورد وضعیت ساختمانی در شهرهای افغانستان. آیا شهرهای افغانستان از نگاه ساختمانی در چه حالتی هستند و آیا معیاری برای اعمار ساختمان در افغانستان وجود دارد؟ این ساختمان ها چقدر در برابر آفات طبیعی به خصوص زلزله مقاوم هستند؟ این سوال ها و سوال های دیگر مربوط به همین موضوع را در همین برنامه از شما شنونده ها و مهمان های برنامه خواهیم پرسید. اما در ساعت دوم یعنی از 4 تا 5 درباره آزار و اذیت دختر خانم ها در کوچه و بازار یا همان خیابان آزاری صحبت خواهیم کرد. شما هم پاسخ ها و پرسش هایتان را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسید یا به شماره های تلفن رادیو آزادی زنگ بزنید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و ما میرسیم. مهمان های ما در این برنامه هستند جناب انجینر محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی، محمد یاسین نیازی، رئیس طرح و تطبیق پلان شهرولی کابل و دکتر محمد منظور ناصر، استاد پانتون کردینیس در ترکیه.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم انجینیر صاحب محمد یوسف پښتون د شار جوړولو په برخه کې د ولسمشر سلاکار شاغلی پښتون په خوا د افغانستان د شار جوړولو وزیر هم وو. شاغلی پښتون په د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایم. شاغلی پښتون، ستاسو په نظر په افغانستان کې زلزلی ولی زیاتی کیشی؟ ولی په ځینو سیمو کې زیاتی کیشی، په ځینو سیمو کې کمی کیشی؟
زمون احترامات تاسو او ټول وطندارانو ته تقدیم هم سایت دلاري څخه او دوهم ډیر مننه کوم چې په داسې حالات او شرایط کې چې افغانستان نن ګرد بحث شان چې ګوري سیاسي او امنیتی مسائل دی او تاسو داسې لو مسله او مهم مسله مطرح کړی د شغه د زلزله او دغه تاثیرات دي چې اکثرا بدبختانه د نورو مسایل په خاطر دا زموږ د یاد وځي او ډیر مننه کوم. زه باید دا ووایم چې د زلزلې د پاره آمادګي د اول پر دې باندې بحث وکړو چې څه قسم آمدګي په کار دي، آیا موږ د آمدګۍ لرو کې نه لرو. دغه مسله مهمه ده. بیا به وروسته انفرادي مسایل ته
بلې هم
عموما د زلزلې د مطالعې دپاره اولین ضرورت دا دی چې د منطقې جیولوجي او هغه سابقه تاریخ د جیولوجي وکتل سي او وګوري چې آیا په دې منطقه کې سابق د جیولوجي په اساس امکانات د زلزلې و اوسته او کوه په څونه اندازه دي. دا اول ډېر مهم مسله ده چې باید مطرح سي. او بیا هم مدام باید ووایم، اگر چې زه دون متخصص ته د انجینری نه یم، زه تاسو خبره زه اصلا مهندس او شارساز یم، خو بیا هم څه معلومات چې لرم دا دي چې زلزلې پر څو قسم
شته. انجینر سي پښتون، بهتره ده چې تاسو دې په دې اړه خبري وکړي چې په افغانستان کې کورونه څومره د زلزلې په وړاندې مقاوم جوړی شي. آیا کله چې کورونه جوړی شي دې مسلې ته توجه کیږي؟
خو زه ټیکی تر اعظم دا نو کوشنی تفصیلات چې واچول په دې خاطر چې حالت ضرور دی. نو دوهم مسله ده د تعمیراتو ډیزاین مرحله ده. د ډیزاین په مرحله کې دی چې سړی باید د زلزلې کافی معلومات ولري، د قسمه اندازې او فریکونسي، یعنی په اصطلاح څونه جرجر زلزلې واقع کیږي، دا ټول باید وینو دا ډیزاین کیږي. او څلورم مدریم مسله مهمه دا ده چې د عموما هر تعمیر مخصوصا کمپلیکسونه تعمیرو چې دی یو خاص حفظ مراقبت ضرورت لري تعمیر د زلزلې مقابل کې. خدای نه کړه چې زلزلې پیښ شي، حالت خامخا یو څه تخریب پیښیږي، یو څه تکلیف پیښیږي، دغه تکلیف د پاره باید آمادگی موجود وي، مثلا اور بل سي د اور مخه څنګه نيسي و غیره و غیره. او اخري مسله دا ده چې هغه افراد چې د زلزلې څخه متاثر کیږي، زخمی کیږي، په تکلیف کیږي، دغه د پاره عاجل مرسته باید هر وخت آماده وي، تیار وي. دا څو شان کوم د نظر ونیسو نو د مش ټول خو په نظر نیولې اوس را بسو. هغه اصلي مسله ته تاسو مطرح کړئ چې د تعمیراتو په تیرو څو دقیقه تقریبا یو قرن کې نو چې د کابل تقریبا نو شکل پیدا شوی دی، یعنی تقریبا د 1960 څخه را په دی خو د دغه وخت رئیس څخه بیا ته د تیرو شلو کالو پوري تر دغه وخت پورې موږ بلن منزل تقریبا په کابل کې درلو په استثناء د یو تعمیر د وزارت دغه د وزارت بلکې دوه تعمیر د وزارت مخابرات او د وزارت مالیه یو تعمیر د سینما پامیر په اساس کې بغیر له سمور بلن منزل چنده نه درلو. البته د چوند اولین بلن منزله خورا په اچار ډیزاین سی وی دی ټول مسایل مې نظر دی سی وی دا خطر د څه زړی شوې سی وی دی تعمیرات تولو ک ډیر لوړم دی، تقریبا هیڅ تحرک نه دی ورکړی. اما بدبختانه د چیرو شلو کال په دوران کې کم نور بلن منزله شي جوړ سی وی دی، هغه په دې مرحله کې بدبختانه توجه نه درته سوی ډیزاین په لحاظ د فاونډیشن په لحاظ او د نور مسایل په لحاظ په کلی ډول سره آماده نه دی. دغه ضرورت د خطر په دغه ودرو اخر زلزلو کې بعضی تعمیرات ډیر توانور سره مخصوص د شهرنو په علاقه کې د انصاری و چرای سره د یو تعمیر ګر سره راچ په سوه دي پر بل تعمیر باندې تکیه کړی ده. دا ټول مسایل خو بیا هم خدای فضل کړی زما خل د مر دعا وی دي، دا کم د ډیزاین تاثیرات نه دي چې هغه اندازه تاوان او تکلیف شبای جوړ کړی تر اوسه نه جوړ کړی. ما دا معنا نه لري چې موږ په دغه سي پټو سترګو باندې ورته ناش او تر ابد توقع ولرش دغه سي به هرڅه خیر تیریږي. نو دغه لپاره یو لوه آمادگی پکار ده. زه دغه لپاره فقط یو ټکی لا اضافه کوم، خدای دې وکړي چې تاسو مشکل ونه ودی چې هغه دا دی چې څنګه باید وسیز موږ لوی مشکل دادی چې د تعمیر چې جوړیږي په نور دنیا کې په هر ځای کې قانون دی چې د ډیزاین باید هغه مربوطه مسولین ته ورسی، مثلا شاروالی کې مخصوص ټیمونه دي د انجینری یا مثلا وزارت انکشاف شهری کې وغوته باید ولې چروغوي تروغو تایید نکي روغو چې د زلزلې په مقابل کې د مقاومت یا نور خدمات په اساس تضمین کې روغو د اجازه نه لري چې د تعمیر شروع کړي. لیکن بدبختانه زه فکر کوم اضافه تر 95% تعمیرات نه د شاروالی او نه د وزارت انکشاف شهري تایید لري. نو دا غوړي مشکل
دی چې باید یو چاره وشي. زنده باشین آقای پښتون. همچنان محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان شاروالی کابل را با خود داریم. جناب نیازی صاحب، چنانچه آقای پښتون گفتن در بسیاری موارد معیارها وجود نداره یا اگر داره هم تطبیق نمیشه، معیارهایی که در ساختمانی در کابل وجود دارد چه هست و مکانیزم تطبیق و نظارت از تطبیق از این معیارها هنگام ساختمان ها در افغانستان حداقل در کابل که شما مسئولش هستین چگونه هست؟
بله بله لکه چی
جناب آقای نیازی صدای ما را میشنوین؟
نیازی صاحب لکه چی آواز نوری
فکر میکنم خیر. تلفون مشکل پیدا کرده. برحال جناب دکتر صاحب محمد منظور ناصری استاد پانتون کردینیس در ترکیه هم با ما هستن. جناب استاد منظور حالا میخوام از شما های پس بپرسم که در افغانستان شما هم بعضی کارها کردین و رفتین و آمدین و برگشتین، یعنی آگاه هستین از وضعیت شهرسازی در افغانستان. این معیارها چگونه هست؟ آیا عملی میشن؟ آیا مثال هایی از عملی شدن معیارهای مشخص بین المللی در هنگام ساختمان بلندمنزلها در افغانستان وجود داره؟
بله، سلام علیکم وزیر صاحب و به شنونده های عزیز. اول از سر هم سلام های خود را تقدیم میکنم. در قدم دوم تشکر میکنم از رادیو آزادی که همین رقم یک پروگرام ترتیب نمودن، بخاطر که یک مشکل اساسی که و یا حتی میتونیم که بگیم یک فاجعه که یعنی منتظر افغانستان است، منتظر افغانستان است، اینمی است که در افغانستان ساختمان هایی که جور میشه اصلا معیار نداره. بخاطر از این ما میدونیم، ما خودم در مرحله اول تیز دکترای ما یک ریسرچ داشتم درباره ساختمان های افغانستان که امی ساختمان هایی که در افغانستان جور میشه از خشت، خصوصا امی خشت های پخته که استفاده میشه، یعنی خشت گرنگ است. به این مورد یک تحقیق کردم و تقریبا 95% و یا بالاتر از ساختمان افغانستان از خشت پخته پر که وزن زیاد است ساخته میشه. در دنیای دیگه در استانداردهای بین المللی، در حتی در کشورهایی که در حال پیشرفت است، نه تنها کشورهای پیشرفته، این خشت پخته پر فقط تا 2.5 منزل، یعنی 2 منزل 2.5، یعنی تو ماکسیموم تا 3 منزل اجازه داره. در افغانستان فعلا مثلا بسیار ساختمان های بزرگ 10 منزل 12 منزل 15 منزل ساخته میشه و در این خشت پخته پر استفاده میشه. مشکل اساسی در افغانستان که یک مکانیزم صحیح دیزاین مثل که ولی که گفت وجود نداره و یا بسیار به چیز در مرحله ابتدایی است. این ما بسیار میتونیم که بسیار یک کار بسیار یک سخت نیست، یعنی بسیار یک کار مشکل نیست که ما نتونیم که دیزاین از این بکنیم. فعلا ذات تکنولوژی بسیار آسان است و هر کس میتونه این دیزاین در افغانستان هم میتونه، در خارج هم میتونه. فقط و فقط مشکل اساسی که است برای ادارات دولتی مربوطه است. یعنی یک تقریبا یک مدت پیش یک از دوستای ما برام یک دانه یک ساختمانی که در کابل فکر کنم که اجازه ساختمان آبادی شام گرفته شده از شاروالی، نقشی دیزاین از رو برام روان کردم. من خودم شخصا در ترکیه در یک کمپانی در بحث دیزاینر هم کار میکنیم، یعنی در مورد فن و تئوری کار نکنیم، عملی هم زیاد کار کنیم. شما باور کنی این دیزاین را که ما دیدم، این دیزاین اگر در ترکیه ما به یک جای پیشنهاد کنیم، امی دیپلم انجینری ما را از پیش من میگیره به این سویه. این مشکل از دیز است که وقتی که در افغانستان گفته میشه که ما یک تعمیر استاندارد میسازیم، برای مردم فورا در ذهن این خطور میکنه که این تعمیر که ما استاندارد میسازیم بسیار برای ما با قیمت بالا تمام میشه. فقط مشکل اینجا نیست. در افغانستان مشکل اساسی یکی است که در ساختمان ها یک بورد انجینری وجود نداره. اکثرا خصوصا ساختمان ها را باشی به اصطلاح آمیانی ما شما که باشی و یا تکدار، به این وقت آخر خصوصا تکدار است که تعمیر میگیره میگه که ما 6 منزل جور میکنم، 3 منزلش مربوط ما و 3 منزلش مربوط تو، یا اصلا به استاندارد برابر نیست. فقط به این مفکوره است که میگه 4 دانه سیخ اینجا پرتم، 3 دانه سیخ اینجا پرتم، این رای حل نیست. وقت ما میتونیم یک تعمیر بسیار ارزان
ناصری صاحب دکتر صاحب ناصری ببخشید، په دې موضوع به هم برته تسته در شو چې څه ډول یو څوک ارزان او په عین حال کې مقاوم کور جوړولی شي، دا لارې به هم تاسې ور وښایست. اوس د کابل ښاروالۍ د پلان د طرحې او تطبیق له رئیس ښاغلي محمد یاسین نیازی څخه غواړو چې دوی ووایي چې ولې کوم کورونه چې په کابل کې جوړی شي، ولې شاروالی په هغو باندې پوره څارنه نه کوي چې د زلزلې په وړاندې مقاوم وي؟ نیازی صاحب انشاءالله چې اوس په آواز اورئ، مهرباني.
په ډېر درناوي سره تاسې حضور ته تاسې د اورېدونکو حضور ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلامونه وروسته تاسې د بحث ارتباط چې اورئ صاحب.
بله صاحب، ستاسې خبرې اورو. بله بله، مهرباني.
ما پښتون صاحب یو څه معلومات ورکړ، هغه معلومات د سیزمیکي حالاتو په ارتباط ښه دی، ښه معلوماتو. زه به په تفصیل دا معلومات ورکړم. او د ډاکټر صاحب دا خبره چې په کابل ښار کې معیاري ساختمانونه نشته او دا بیخي د کابل ښار ټول ساختمانونه غیر معیاري کړل او خپل ځان یې پروفیسر جوړ کړ. دا درسته خبره نه ده. زه به لږ معلومات تاسو ته په دې سیزمیکي حالاتو په ارتباط ورکړم او د سټنډرډو ساختمانونو په ارتباط به هم تاسو ته معلومات درکړم.
مهرباني.
آج په ټول نړۍ کې هر ځای کې جیولوجیکی مطالعات په اساس معلومیږي چې دغه ساحه په کوم درجه د زلزلہ کې واقع ده. دا په ټول د تاریخ کې چې څو ځلې زلزلې تکرار شوې دي او په کوم درجه د ریاکتور او په زمین کې چیرې خطوط د زلزلہ د ځمکې لاندې او په کوم اعماق قرار لري. دا مطالعات په افغانستان کې شوې دي. افغانستان د بدخشان نه شروع همداسې د هندوکش د لړیو څخه تر کابله پورې، د کابل نه تر کندهار پورې، کندهار کې د امیر دونه شرق خواته دی. دغه سیزمیکي مطالعات د جیولوجي په حساب شوی دی او زه د کابل ښار د یو مسؤول په صفت تاسو ته وایم چې کابل ښار په څلورم درجه د زلزله کې قرار لري. یعنی دلته همیشه سیزمیکی معاصرې د ساختمانو کې کیږي د څلورم درجه د زلزلې په حساب. څلورم زون محاسبه کیږي چې تر اثر اکثره پورې بعد محاسبه شي. موږ په کابل ښار کې ساختمانونه په درې شکل لرو. یو هغه ساختمانونه دي چې کابل ښاروالۍ ته مراجعه کوي او دلته یو مشخص منظم کمیسیون متخصصین شته، د هغوی نقشې ګوري، د هغوی نقشې ټول محاسبات ګوري، ډیزاین ګوري، مهندسي ګوري، شبکات ګوري، پس له هغه ورته کمیسیون ویزه کوي. په دغه سي نقشو کې د اتبال زلزلې لپاره محاسبات شوې دي او دلته پس هغه موږ نقشې منظوروو او خلکو ته اجازه د ساختمان ورکوو. یو تعداد ساختمانونه زیاتره ساختمانونه د زورمندانو او قدرتمندانو ده چې هغوی د ښاروالۍ نه هیڅ اجازه نه دي اخیستي، لکه چې پښتون صاحب ویلې د ښارسازۍ نه هیڅ اجازه نه دي اخیستي او هغوی ساختمانونه خپل په سر جوړ کړي دي. د هغوی کنټرول هم دوی زورمند او قدرتمند دي، ښاروالۍ نشي کولای او د ښاروالۍ توانمندي دوره نه ده چې د زورمندانو په مقابل کې د یو انجینر د قلم سره.
نو خو بیا تاسو د ډاکټر صاحب ناصری خبره تایید کړه چې اکثره یا زیاتره کورونه هم داسې دي.
ما نه ټول زیاتره،
بله،
اما د څه نه ده چې هیڅ بیخي دغه خبره دار راوم چې دا وویل.
نه، دوی منظور دی، دوی هم منظور هم دا و چې زیاتره
ارڅوم نه خپل څه ویلې. اگر کسی ویلې چې په ښاروالۍ دی کابل کې منظور شوی نقشه ماوري د هیڅ ډیزاینر شوی، دا دغه غلطه خبره وکړه. موږ درته په مقبل استاندارد د نړیوالو استانداردو باندې ډیزاینران لرو او دا اوس د مشخص نقشې چې موږ راځي هغه ډیزاین چې کوو ګورو چې د څلورم زون د زلزلې لپاره محاسبات ګورو او پس لغه ویزه کوو. هغه د ویلو چې ویزه شوي نقشه وو اما غیر استاندارد، بیخي غلطه خبره وکړه.
ناصری صاحب یو بل مسئله ده، ممکن نقشه له تاسو نه تایید شوی واخلي لیکن بیا کوم مواد چې استعمالوي دي هغه بیا څوک څارنه نه کوي.
یو صفی فدی خلک چې نقشه موږ نه ویزه شده اخلي د هغوی محاسبات ټول کنټرولیږي او د کنټرول ساختمانه اساسي ریاست لخوا ساعت کنټرولیږي. اما دا د صفی فدی زورمندان قدرتمندان چې جوړي هغه د کابل ښاروالۍ او د ښارسازۍ د وزارت نه هیڅ اجازه نه اخلي.
تشکر ناصری صاحب. اجازه بتن از جناب نیازی صاحب تشکر. اجازه بتن از دکتر صاحب ناصری هم میره بپرسم اون نقشه ای که اینا دیدن و به گفته خودشان در صورتی که به ترکیه به کس مراجعه میکردن با اون نقشه دیپلم انجینریش ازشان میگرفت همون نقشه دقیقاً چی خالیگاهای داشت جناب دکتر صاحب ناصری؟ مختصر لطفا.
نیازی صاحب آوری غگمی ما هدف د چین ده چې پر د ښاروالۍ کې مثلا په تخنیکی پرسنل نشته یا چې زه به دغه سوال تاسو نه وکم. دغه کورونه چې په قصبه کې جوړیږي دغه عربي شرکتونه فکر کوم جوړی فاروق کال کابل تکلې موضوع مې ولیدل عربي شرکتونه جوړی او دغه ډیزاین نظر په کوم استاندارد سوی ده. اول دغه افغانستان کې ترکی کمپنی ډیزاین کوي او ترکی استاندارد ډیزاین کوي، عربی کوي، په عربی استاندارد ډیزاین کوي. اوس د افغانستان انسا یا د ملي استانداردو اداره چې جوړه شوې ده دوی یو دانه د ساختماني کوډ امریکایي ساختماني کوډ ترجمه کړی، فقط یو هغه پوښي ورته ترجمه کړی او یو اخر مقدمه او اخر صفحه نور اصلا امریکایي کوډ ده. لکه څنګه چې نیازي صاحب ویل شهید چې زلزلې یو تعداد مطالعات شوی دی فقط زلزله وزوره په جاپان کې 8 درجه د ریاستر کا زلزله کیږي کابل کیږي فرق په دې کې ده چې د کابل زلزله چې دی تکتونیکی زلزله دی د دوی سطح د مرکز د زلزله د امزکې مخ ته ډېره نږدې ده او دا د دې باید کیږي چې دغه غورڅوونکې قوه یا شیر فورس د دو ډېر زیات راځي تعمیرات ته ما اصل هغه اوس دا ده چې خپله نیال صاحب ویلی چې په ښاروالۍ کې کنټرول شته او صحیح ده د زورمندانو مسله به تېره شو دا ځکه ډېره غټه مسله ده او ځکه صحیح ده چې مثلا یو انجینر نه شي کولی چې دمخه ونیسي اوس به زه یو پوښتنه وکړم نیازي صاحب نه مونږ خپله کور په تایمنیو کښې ده په تایمنیو کښې ګوره د تایمنیو خاوره په حساب دې ده ډېره ضعیفه یو خاوره ده ځکه چې هم ډېر نشاست لري هم د مځکې لاندې اوبه تقریبا په درې څلور مترو کښې دي او هم پارسېدونکه خاورې ده مالګه لري وخت چې اوبه واخلي پارسېږي په تایمنیو ساحه کښې د اوس زه په ضمانت سره ویلی شم چې 50 دانې تعمیره به وګورو چې 15 منزله 6 منزله 5 منزله دي او د دو دغه فاونډیشن چې دي پټ فاونډیشن یا دغه یو متر په یو متر کښې د هر کالام لاندې فاونډیشن ده دا خو صحیح ده اوس دغه په کوم استاندارد باندې ډیزاین شوي دي چې په یو څلور منزله 15 منزله 6 منزله او هغه خاوره د بیرنګ کپاسیټي یا قوه د انتقال د خاورې له 1.1 یا 1.15 تن پر متر مربع نه کمه وي
بسیار تشکر نیازی صاحب محترم خیلی مختصر به دکتر صاحب جواب بتن که با پشتون صاحب هم صحبت بکنیم
معلومات درکم د قصبی دا بلاسونه چې جوړېږي د ښاروالي د کابل نه هېڅ اجازه نه لري د کابل ښاروالي سره هېڅ رابطه نه لري هغه مشخص
پس بلاکای قصبه هم توسط زورمندا ساخته شده بله؟
نه 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 وزیر صاحب ښارسازي څو شرکتو سره دغه ځمکه هم د ښاروالي ځمکې وي د دولت ځمکې وي متاسفانه د ښاروالي بې اجازه وزیر صاحب ښارسازي د وخت دغه ځمکې ټول واخېست څو شرکتو ته یې ورکړ اولته تقسیمونه ورباندې شروع کړ چې نه موږ د هغوی نقشې لیدلي نه موږ ورته اجازه ورکړی او نه موږ ورسره موافق یو دا د خبره تاسو د موضوع د تایمني یا د خاورې د برداشت ګوره هر ساختمان هلته اول پس د خاورې کېږي چې دا خاوره څونه مقاومت لري څونه برداشت لري پس له هغه د تخنیکي تدابیر ورته نیول کېږي ته که شاید اوسې که لیدلی وي په دوبۍ کښې په نور امارات متحده کښې په نور مملکتو کښې په بهر باندې شګه اچوي هغه تدابیر لري تخنیکي فیتیي تعدادونه ورته وهي میخي تعدادونه ورته وهي تخنیکي تدابیر لري بندا تایمني کښې د 15 منزله سړی جیګولی شي تخنیکي تدابیر ورته نیسي مطالعه د خاورې کوي پس له هغه ورته تخنیکي تدابیر نیسي چې دغه خاوره سسته ده څه تدابیر باید ونیول شي چې د باندې 50 منزله
تشکر
په اماراتو کښې 50 منزله په شګه باندې جوړوي دا خو تخنیکي تدابیر ورته نیسي
تشکر جناب نیوز صاحب زنده باشین تشکر خیلی مختصر حالا برمیگردیم با جناب محمد یوسف پشتون هم صحبت میکنیم و بعد از او به شنونده ها فرصت خواهیم داد که در این برنامه سهم بگیرن جناب پشتون صاحب شما همزمان در کابینه حکومت افغانستان وزیر بودین آیا در اون زمان این معیارها چگونه بود در بخش شهرسازی چه معیارهایی وجود داشت و آیا ساختمان هایی که در اون زمان ساخته شده فکر میکنین به عموم معیارهای مشخصی که شما باهاش باور دارین ساخته شدن
چندان که پیشترم انجینر صاحبای گفتن ما داشتیم معیارها داشتیم ولو که ما از خود کود نداشتیم همین مشکل کلان همی بود که یک چند تا تعمیر به اساس کود هندوستان جور می شد دیگه چند تایش به اساس کود روسیه جور می شد البته او غلطی نیست لیکن وقتی که باز با هم این می سنجی آدم گم می شن ما بینش تخنیکی از نگاه تخنیکی از خاطر زی کود ضرورت بود اما من در مسئله خودم دخیل بودم در مسئله کود انسا در این دو سه سال اخیر بالاخره ما صاحب کود شدیم البته بیادر ما گفتیم جر صاحب از ترکیه گفت که کلش امریکا است دی شکی نیست که اکثریتش امریکایی است لیکن او را ادجست کرده که شرایط و ضرورت های افغانستان ما از نو کل کور جور کرده نمیتونستیم اما چیزی که قابل عمل بود را گرفتیم چیزی که قابل تغییر بود او را ادجست کردیم اما مسئله این نیست که کور نداریم کور داریم اما کیست که او را عملی کنه اما گفته مشهور ما و شماست که هرچی داریم اخلاقش نداریم واقعی رو عملی کنه. عملی کردنش بسیار مهم است. اگر 100 تا کورم داشته باشی چه فایده که عملی نشه؟ برای ازی عملی کردن ازی اول کلانترین مشکلی که ما داریم یک انسجام کلی و منظم بین شهروالی و شهرسازی ضرور است. شهرسازی به هر چی که میبینین شهرسازی وزارت شهرسازی اصلا مرکز تکنیکی و علمی دیزاین و و و, و شهرسازی است. یعنی به این معنا که به عقیده شخصی ما وزارت شهرسازی باید مستقیما در عملی کردن پروژه هیچ مداخله نکنه، بلکه هم دیزاین و نظارت کنترل کنه. و البته شهروالی از خود دیزاین کرده میدانم به شرطی که او باید از طرف وزارت انکشاف شهری تایید شه و باز تایید شد و از خودش عملی میکنه. همچنان شرکت های خصوصی و غیره و غیره از خود دیزاین کنه، دیزاین بیاره لیکن تایید کنه از طرف وزارت انکشاف شهری، باز بعد از عملی کنه. ما اینمی مراحل بدبختانه با آن که اصول است، قوانین است، او تعقیب نمیشه. یک مثال بسیار زنده رو برتان بتم، مجبور شدم جناب بگیرم از خاطر اینکه مسئله خطر است. امی تعمیر گلبهار سنتر، اینمی شهروالی تابعالی او را تایید نکرد از خاطری که اصلا به شهروالی اهمیت نمیداد. اصلا اونا خودشان کار پیش برند، چیزایی که غلطی داشتن اونا که چیزی برایشان گفتم محمد خوب در جریان هستم، هیچ اهمیت دادن، خودشان عملی کردن. آل سبا خدا نخواسته وجه کدام مشکلی پیدا شوه، آیا باز ما شهروالی رو بگیریم؟ یک مشکل کلان است. خب به هر صورت چیزی که بسیار مهم است حال وقت است که اقلا هم تاوانی که تالی کشیدیم باشه، از پس تاوان ریشه بگیریم. یعنی امی پروسه را شکل عملی و قانونی بدیم و حتی به عقیده شخصی ما بسیار رو بخشین به زور ساتن باشه، همین شکل اصولی و عملیش پیش رو بریم.
بله سلامت توسعه درزیت منن قدر بنو و آوریدون که تسیل آزادی رادیو ترشناس ملاندی خبرونه و ری پدیخ پرونه که ده شهر جوړولو په برخه که ده ولسمشر سلاکار انجینیر محمد یوسف پشتون، د کابل شهروالۍ د پلان د طرح او تطبیق رئیس محمد یاسین نیازی او همدارس د ترکیې په کرادینز پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد منظور ناصری زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له درنو مېلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
روی همین امواج پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. موضوع بحث ما هم معیارهای شهرسازی در افغانستان هست. نوبت شما شنونده‌های عزیز است که برای ما زنگ بزنین و از مهمانای عزیز سوال اگر دارین مطرح بکنین و اگر پیشنهاد و گفتنی دارین هم از طریق تلفن و یا فیسبوک و یا هم از طریق تلفن افغان بی سی میتون با شماره 818 اس ام اس بفرستین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها زنگ بزنین و میتونیم با شما صحبت بکنیم. همچنان اگر سکایپ دارین کوشش کنین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان را صاف و بهتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. همین حالا شنونده از طریق سکایپ با ما هستن، بفرماین.
مهربانی.
سلام علیکم. خب فکر میکنم سکایپ قطع شد، حالا تلفن از طریق تلفن داریم شنم دیره با خود. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
خبری اوکی؟ لطفاً یو تجر کنی خیر بلاریدون که تباور شد زن معرفی که یا آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت سروان صاحب سلام، کسی قدرانو میلمنو باندی مجگر مو پخیر.
سلامت و سی تکین صاحب مربانی یو چه جرچی وقت کم ده یو خبری دیری
دیر زیاد مننه ده جنابی پشتون صاحب خبر باندی افغانستان ده یو پا دیر زیاد سنز و مشکلات سر مخامق ده و دیو رستوی که مرش ده هیوات ترکی برخه که ده زیاد زلزلو شهیدان و چه زیاد کورانی و قربانی ورکلل ده کورونی سبب جمیل غوارم و شهاده و تجربه.
سلامت هستی. اصلی پشتنی تراشی. بله.
جنابی پشتون صاحب محترم، تاسی مخی پر دیزاین ده تعمیرات خبری وکله. در افغانستان په زیاتو ولایاتو کې انجینران خود سری خپل تعمیرات جوړوي. مثلا په دغه تعمیراتو د دیزاین لپاره د ښار جوړونې وزارت باید پروژه څنګه طرحه او میکانیزم کار وکړي تر څو وکولی چې د هغې منظمې طرحې مطابق د اصولو مطابق دوی هغه تعمیرات جوړ کړي او د دغه زلزلې د ګواښ
مننه. سلامت اوسئ تکین صاحب. بله اوریدونکی لرو.
بله شنونده گرامی، خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
مهربانی صاحب.
بفرمایید. سلام علیکم.
متاسفانه چی وقت ضایع کوی. خیر بل اردون کتاب باور شو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو، رادیو ټیټه کوي یا رادیو لری سي لطفا. متاسفانه تلفون
قطع شو.
خیر ور بشو مل منوتا. خیر ځکه چې په تلفون کې اوس ستونزې ښکاری شي. ل ډاکټر صاحب محمد منظور ناصری څخه یو پښتنه لره مغه داده چې که اوس دغه ودانۍ لکه څنګه چې پښتون صاحب ویل جوړې شوې دي، نو که په معیار برابر دي که نه دي، زورواکانو جوړې کړي یا هر چا سي جوړې کړي دي، د دې لپاره آیا اوس څه چاره شته چې په دغو ودانیو کې داسې کار وشي چې هغه دې زلزلې په مقابل کې مقاوم سي؟ او ضمناً یو شمېر ودانیو درزونه کړي دي په دې وروستیو زلزلو کې، له هغو سره باید څه وسي؟ درزونه یې په څه شکل سره باید بیرته پټ شي یا مخه ونیول شي؟ او آیا دا درزونه خطرناک دي او که نه؟
بدون به کوم شک هغه ستا ځکه مونږ هر څه لپاره یو لار لرو. هغه ودانۍ چې اوس جوړې شوې دي په مختلفو سببو باندې دا جوړې شوې دي او په ستاندردو برابرې نه دي، او یا ولو که په ستاندرد برابرو ودانیو باندې غټې زلزلې تېرې شي، دا مجبوره دي چې باد لغنه یو له سره یو ډیزاین وشي. دته په انجینرۍ اصطلاح کې پرفورمنس انالیسس یا د موجود خاصیت انالیز یا ډیزاین وشي. په دې حالت
بله صاحب،
څومره خساره یې لیدلې ده؟ د دې خسارې تصدیق باید وشي په لومړي پړاو کې. بعد له هغې نه د دې موجود کانکریټ نمونه واخیستل شي، د نور د سیخ او د دې که موجوده پروژه یې د هغې ډیزاین شوې پروژې په اساس د دې موجوده خاصیت انالیز وشي. داسې رقم کېږي ځکه چې کانکریټ او یا هر هغه ساختماني مواد چې کله د زلزلې د قوي زلزلو قوه پرې واردېږي، دا د خپل مقاومت یو اندازه له لاسه ورکوي. نو په دې حساب کې مونږ استحکام کاری یا تقویه کاری په حساب باندې کولای شو. داسې رقم کولای شو د موجوده پروژې بعد له هغې نه چې مونږ محاسبات وکړو، هغې ته مختلفه نظر شکلو باندې کولای شو استحکام کاری وکړو. یو او اساسي شی چې داسې د مارزل دی جنه ټولو خلکو ته وایم، دا که انجینران دي که عام خلک دي او که دا تکداران او باشان دي افغانستان، دوی خصوصا په افغانستان کې په عامیانه کې داسې یو غټ مشکل ده وایي او تعمیر د کله اخلو مونږ خپله چې کله کور اخته چې کله راهنما بیایي سړی کور ته ګوري وایي د دې دا رنګونه څنګه دي؟ ټول خلک رنګو ته ګوري، وایي د فلاني ډېر ګادري تعمیر دی، رنګونه یې ډېر قوي دي. په زلزلې په ضد مقاوم تعمیراتو فلسفه کې چې ده په بین المللي کوډو کې، تعمیر باید ستنې یا پایې قوي مقاومه وي، ځکه چې د زلزلې قوه چې ده افقي قوه ده، او د افقي قوه په مقابل کې دغه دیوالونه او ستنې باید مقاومت ښکاره کړي. رنګونه ډېر رول نه لري، حتی پر بین المللي معیارو کې رنګونه باید ضعیفه وي، لغنه له کالمونه او ستونونه. نور حساب باندې کولای شو چې دغه کالمونه نور 15 سانتي مختلفه شکلو باندې، مثلا داسې لکه غوندې یو اف آر پي په نامه یو مواد دي لکه پلاستیک غوندې، د خپل همدا کالم په چار اطراف کې راتاویږي، بیا شریشیږي چې هغه تقریبا د همغه ستنې یا د همغه پایې مقاومت دی. سده نظر په موادو او نظر په هغه باندې د پروژې باندې فرق کوي. دا کولای شو چې په دې شکل باندې تقویه کړو. او په تعمیرو کې 93 درزونه د زلزلې نه بعد پیدا کیږي، یا هغه درزونه دي چې مثلا د پلسترونه درزیږي، یا دغه د ساکت استوچو تنګونه د دودکشو دغو ژیو پلسترونه درزیږي. فقط په ساختمان کې پایې او رنګونه او د اساسي اسکلیت د ساختمان درز ونه لري، دا ډېر د تشویش وړ نه دي. کولای شو زموږ هماغه ځای روش کو و روش نه و او بیرته پلستر کو یا غکو، دا اول لمړی دا کوم مشکل نه داس دا ډیر یعنی د خوشینی سبب نه کیږي. دویم دا چې دا هغه درزونه چې مثلا پر رنگو کې یا په خصوصا په پایو او شعروالو کې من سراغلی، دا باید په تخنیکی لحاظ وڅارل شي، او بعد له هغې نه د نظر په هماغه مختلف تخنیکو باندې یو استحکام کاری پیشنهاد شي او استحکام شي. مثلا کولای شو مخکې ما وویل چې اف آر پي استفاده کړو، یا 5 سانتي یو بل جال کانکریټ ته ور واچول چې پایې ته له باندې نه 5 سانتي 10 سانتي پورې دا پایه غټه کړل شي. دا دویم میتود دسته کولای شو ده استخام کاری او دریم او از خطرناک ترین حقا آقا دسته آقا تعمیرونه مثلا چی یو طرف تا چپسوی دی او یا دیر زیاد نشست کرده ده دیگو باید دیر اساسی یا محاسبه وستی اگه که بیاد دو شای مختیره دی کلا چه پر بین المللی میارو که یو ساختمان لپاره استحکامی پروژه ورانده که گی دیر موجوده ساختمان دی نوی جوره ولو نهی چلوی اقتصاد نهی زیاده ای یعنی یو نوی ساختمان جوره و منگه که مثال یو لک دالار رو بانده جوری گی دیده استحکامی پروژه سیل چلوی دالار رو نپورده دی
دیره منه نه
یک وقت که اجازه نوار
کور جناب دکتر صاحب محمد منظور ناصری استاد پهنتون کرادینیس در ترکیه. جناب محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان شهرولی کابل را هم با خود داریم. اندک به موضوع دیگه
فکر کنم چه قطع شد تلفنی.
بله فکر میکنم جناب نیازی بر کوشش خواهیم کرد که دوباره با شما در تماس شویم. و انجینر صاحب محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور شهر سازی هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل تشریف آوردند. پشتون صاحب اگر روی یک نکته دیگه به همین بهانه نگاه بکنیم، در کل در قسمت ساختمانی در شهر در شهرهای افغانستان مخصوصا شهر کابل که حداقل بخش سرکسازیش در کنترل خود حکومت است و یا در کنترل شهرولی در بعضی در بخش موارد، جناب نیازی صاحب پیشتر گفتن که ساختمان ها خب زیاد کنترل بالاش ندارن چون زورمند ها ساختن و این و آن، اما در بخش سرکسازی و اینا که تا حد زیاد شهرولی کابل و در کل حکومت افغانستان کنترل دارن و این سرک ها را بدون شک زورمند ها نمی سازن. اما آبروهای کنار سرک ها و امثالش خیلی وضعیتش خراب هست، حتی با یک باران خیلی اندک هم به اصطلاح شوخی که حالا رایج شده کابل به بحر وصل میشه. در این قسمت چقدر مشکلات وجود داره در افغانستان و آیا به گفته شما پیشتر گفتن از معیارها نظارت نمیشد، حداقل در بخش سرکسازی هم این مسئله همون رقم است که از معیارهای وجود داره فکر میکنین که ازش نظارت نمیشه یا حداقل یا هیچ معیاری وجود نداره، هر کس در هر جا ساختمان میسازه بدون از اینکه فکر بکنه بالای از اینکه آب از این ساختمان کجا میره و یا آب بارانی که بالای این ساختمان میباره از کجایش باید رد شوه؟
تشکر. میجا یک از بدرام سوال کرد که مسئله همین که همین جنرال که دیزاین میکنه چطور با اینا کنترل شوه، همین جزء همین مسئله است که از اول چطور همین کلی پروسه پیش میره. سعی کنیم اگر ما پس به تاریخ همین نزدیک خود بریم، 30 سال پیش وزارت انکشاف شهری وجود نداشت، اما یک موسسه به نام پاما وجود داشت که او وظیفه‌اش همین دیزاین کل تعمیرات خاص دولتی بود و ضمناً در صورت ضرورت تعمیرهای بزرگ مخصوص در شهرهای بزرگ او را البته کنترل میکرد. یعنی وقتی که ما امو اسناد عالی میبینیم اونا واقعا رسیده بودن. در حالت فعلی مشکل ما در ایسه کنترل دو مسئله است، یکی البته کمبود ظرفیت های کافی چی در کابل باشه چی در ولایت باشه، و پالیش البته این مسئله دیگه است که عام است بدبختانه که او عدم اطاعت از قوانین و اصول است که شهروالی هرچی چیغ میزنه، وزارت انکشاف شهری هرچی چیغ میزنه، دولت با تاریکولی هرچی چیغ میزنه، عموما کوشش میکنه مردم که از راه دیگه برن و نخواهد، خاطری که وقتی که میایم برای تایید دیزاین خود اونا به یک تکس معین بتن، از خاطر همین تکس معین اما دیزاین کلش به خرابی روبرو میکنن. این یک مسئله مشکل است. مشکل اساسی که شما گپ زدین که همین زیربنای شهری است، مسئله آبروها، مسئله کانالیزیسیون، مسئله آب به طور کلی و ترانسپورتیشن که اساسش سرک هاست در افغانستان، چرا ما بغیر از ترانسپورت سرک زمینی دیگه اصلا نداریم، ترامبی و چیزها نداریم، ایره که اگر مدین در بگیری دو مسئله ما مشکلات بسیار زیاد داریم، ولو که پلان های بسیار خوبی علی موجود است لیکن یکش هم عملی نشده، بعضی چیزهایی که موجود بود و کافی نیست. به طور مثال یک مثال بسیار خوبه در کابل بر تاده میتونیم، یک کانال است از منطقه شمال شهر شروع میشه تا به میدان هوایی تا بالاخره به چی میفته به دریای کابل، این تقریبا 40 سال پیش دیزاین شده، دو وقت در این منطقه کلش تقریبا بدون مبالغه 80% سایه زمین سرسبز بود، تعمیر نبود، یعنی اونجا اگر او میامد کرد جذب میشد، عالی کل منطقه کانکریت شده، وقتی که عالی او که میایم مقدار او باران بسیار زیاد است نظر به او چارچند و پنچند است، لیکن او کانال او او تیر کده نمیتونه. می سبب است که سرکای منطقه شمال و خیرخانه منطقه که به مجردی که 2 ساعت 3 ساعت مستسل باران ببره 1 متر اوج ساده میشه تا وقتی که کل او باز تیر میشه. این مانا هم نظام مانا داریم، سیستم باید از سر جور کنیم، فعال بسازیم. ای البته مسئولیت مستقیم شاروالی است که کار کش پیش بوره، لیکن اساسش نمیست که یک عالم سرمایه گذاری میخوای که ایره مفتم نمیشه. این سرمایه گذاری باید دولت آماده کنه تا شاروالی او را عملی کنه.
دولت امکانات این را داره جناب پشتون صاحب، شما بحث مشاور رئیس جمهور میبینین در دولت چنین امکانات وجود داره یا راههای هست که دولت بتونه از طریق سرمایه ها را تامین بکنه؟
نه تنها که راه های است بلکه امکانات موجود است. ما از مو امکانات مادی خود با مشکل ما است که ما به شکل مؤثر استفاده نتانستیم نکدیم. حتی آدم سرمایه گذاری که میکنن با مسائل چی گمه شرکت های ساختمانی که سرمایه گذاری میکنن یک فیصدی بسیار کم تکس باید بیتا دیسی زیربینا هیچ مسئله نیست، اما کمکی که باز میکنه در نهایت او اگر اینا مثلا 10% کمک کنه کل چی خود سرمایه گذاری خود، اما قیمت سرمایه گذاری که قدر دو چند و سه چند یعنی 200% 300% 300% قیمتش بلند میره، چون سرکش بهتر میشه، آبرسانی بهتر میشه، کانالیزیش بهتر میشه، در اون صورت او بسیار بهتر میشه. خب اینه میره ما مخصوصا سرمایه گذارای ما یک ویژن دراز مدت نداره. اون را دستی میگم یعنی 10,000 دلاری که مالی فایده کنه خوب اساسی که باز ما 2 سال باز
اما حکومت نمیتونه اونا رو مجبور بسازه به اینکه این همه معیارا رو در نظر بگیرن.
گفتم که مؤثریت حکومت که کم شده از دو مسئله است، یکی کمبود ظرفیت هاست. به طور مثال امیال دستی وزارت انکشاف شهری از خود کودا داره، پروگرام داره، لیکن چطور عملی کنه؟ مثلا در ولایات در شهروالی های ولایت وزارت انکشاف شهری ایره البته هر ولایت ریاست انکشاف شهری داره، لیکن چون ظرفیت نداره به اونا اجازه نیست که از 2 منزل اضافه تعمیر چی کنه اجازه بده. اگر 2 منزل اضافه باشه باید به مرکز روان کنه، و مرکز که روان کنه توان خود دارم زیاد شد، علی سابق خواری نیست، روزانه شاید 100 تعمیر بیه. ایره که تا که تکمیل میشه اقلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه وقت میگیره، او مردم منتظر شدن نمیدونه دیگه. بهتر است میگه بغیر از اجازه وزارت انکشاف شهری ایره عملی میکنیم. این نتیجه آخر سال امی هفته گذشته ما فرا رفته بودم، ما واقعا 4 سال نرفته بودم فرا، امی بازارهای فرا رو نمیشناختم. به اندازه تعمیرای 2 منزله و 3 منزله زیاد شده بود که ما هیچ توقع نداشتم. اونجا به هر صورت کل شهرای ما به همین شکل است.
تشکر جناب پشتون صاحب،
آمادگی کلی به کار است.
سلامت و سه انجینر صاحب پشتون یا وابردون که د اسکایپ لاری لرو بیا به ورشو نیازی صاحب چه اوغوی چه نظر لری مهربانی کوی د اسکایپ لاری اوریدون که تا ورزو مهربانی.
منصور ما سلامونه می وړاندې کوم آزادی رادیو تا اوریدون کو تا
سلامت
شوم د نوای منصور.
د ما سوال 2 جزء د یو نیازی صاحب ته دا بل پشتون صاحب ته دا د سرکو د جوړولو په اساس کې د دولت ضرورت او وظیفه دا او مکلف د دولت پایز لري چې ځان ته دولت وایي. د دولت مکلفیت دا ده چې سرک او کانالیزاسیون سیستم او پارکینګ په کې جوړي چې د خلکو رفت آمد یا ترانسپورټیشن د هم د فاضله موادو او هم د نورو آسانه باندې وسی.
بله
دې کې چیز ګورم لا اشرف غنی نه نیولې تر جمهور ته د اخره پورې چې شاروالې کې عملی کیږي هیڅ کوم یو اساسي پلان جوړ سوی نه ده. اساسي پلان په هیڅ دین جوړ سوی چې اساسي پلان تطبیقول غواړي، وخت دې موږ تطبیق نو سوکرای نو څه به کوڅ په انواریو کې کتابونه ډاک ولرو.
درست
دا باید داسې یو لار جوړ سي چې باید تطبیق سي، چې نه تطبیقیږي بیا باید ووایو چې دغه کار موږ نه سو کولای دل لپاره وظیفه خو سي کوو نه کوو. په دې چې دا خو تاریخ کې اخر ثبتېږي، وزې موږ تاریخ ته شاته وګورې د داود خان له وخت نه یا یزهر خان له وخت نه شروع کې ډیر افغانستان کې یا امریکایانو ډیزاین کړی و یا قسمت جرمنانو کړی و یاو قسمت هم روسانو وکه. په دې کې یو څه هغه ډېرې کم منطقې چې جوړې سوې دي هغه هم د همغه په اساس باندې جوړې سولې. اگر من گفتم کوالای چه پدی واچ او چه والا منگا جور کرد
جناب آقای منصور اگر موضوع تننده که بس جنبندی بکنین که وقت کم است
و او بلا مثلا می نیازی سرت متوجه در فرض مثلا بخواید دبی د تعمیر و یاد شگه پسر دست تعمیر به دنیا کسات دی وبو پسر بن جور سویدی خود څوک دی چې دغه عملی کی په افغانستان کې دغه سوال دا چې دغه خلک چې په دولت کې ووس ناس دی دو
وظیفه اندغه د صدا باید امه منصور صاحب که تاسو خوشی وي تاسو پښتنې ته نیازی صاحب جواب وای د کابل شاروالۍ د پلان د طرح او تطبیق رئیس متاسفانه چې بیا هم ټلیفون قطع شوی د نیازی صاحب خو خیر یو پښتنه برتل شاغل ډاکټر محمد منصور ناصری څخه لرو ناصری صاحب د شارونو په برخه کې وژغیدو د کلو خلک څنګه کولای شي په کلو کې زلزله خو هم په کلو هم په شارونو کې دواړو ځایونو کې تاوان پیښوي د کلو خلک په څه شکل سره کولای شي چې داسې کورونه جوړ کړي چې هم ورته ارزانه تمام شي او هم د زلزلې په وړاندې مقاومت ولري کوم اسانه او ارزانه لار لري
بله صاحب نیاز سانوان صاحب په دې اکله زاد په افغانستان کې دغه د کلیوالي کلاوې چې دي د مونږ او تاسې دا د زلزلې په مقاومت له لحاظه ډېر ښه هغه لري او خاصیت او ډېر ښه مقاومت لري ځکه چې لکه مخکې چې ما وویل صاحب زلزلو کې چې یو کله چې یو ځای کې زلزله کېږي نو ځمکه کې یو حرکت منځته راځي دغه حرکت خپله ځانته خاص یو پریود لري او کله چې دغه مدرن ودانۍ یا لوړپورې ودانۍ چې دي د دوی د زلزلې په مقابل کې یو دفاعي حالت اخلي یعنې یو ځان ورته په دفاع حالت کې ږي او دا ودانۍ خپله ځانته یو پریور یو خاصیت لري نو د دغو دواړو د مقایسې یا د مجادلې وخت کې کومه یو څه زور شي بس هغه پېښېږي کله چې زلزله زور شي ودانۍ چپه کېږي کله چې ودانۍ زور شي بس زلزله ترې نه یو څه خسارات پکې راولي تېرېږي کلیوالی تعمیراتو کې یا کلیوالی کلاو کې دا یو متر تقریبا دی دیوالو بار یو متر کدر ده د دوی ښه ډېر یو ښه خواص دا ده چې هغه انجینري اصطلاح کې وایي چې دوی تسلیم دي یعنی دوی د زلزلې حرکت سره یو رقم حرکت کوي کومه شان چې زلزله حرکت کوي دوی هم ورسره یو ځای حرکت کوي اوس هماغه سبب ده چې دا ودانۍ زلزله کې کم خساره ویني نو د ما کلیوالي او کلو خلکو ته دغه پېشنهاد ده چې څوک چې کلو کې دي خصوصا اوس د وختو کې لږ خلک غته مخه کړې ده چې دا مدرنه ودانۍ جوړې کړي یا کانکریټي یا پخو خښتونه د پخو خښتو کانکریټي ودانۍ صحیح ده مدرنه مقاومه دي د زلزلې په مقابل کې خو چې مګر هم که معیاري جوړې شي که معیاري جوړې نه شي له هغو نه کلیوالي ودانۍ ډېرې ډېرې ښې دي ځکه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ځکه مقاومت زیاده چې د زلزلې حرکت ځانته اخلي لکه موږ تاسو باندې ځکه یو قوه وارده چې موږ ورسره حرکت نکو موږ غوړ نه زوبلیږي او کچیر ورته ودرېږو یو څوک را باندې یو قوه وارده چې هغه وخت ډېر زوبلیږي نو په دغه مانوال باندې کولای شي چې موږ هم په ارزانه او هم مقاومه او اسانه طریقه باندې خپل ودانۍ جوړې کړو او مخکې یو سوال مخکې وسته کوم نیازي چې بیا قطع شوی ده د ما نیازي چې دغه پوښتنه وه چې موږ زه نه وایم چې په تایمانیو کې 50 منزله تعمیر نه جوړېږي دما پښتنه نیازي صاحب نه ده چې دغه اته منزله تعمیر چې په یو متر فاونډیشن باندې په تایمانۍ کې جوړیږي دغه څنګه دره دغه خو ستاندارد نه ده شاروالي صحیح ده چې زورمندان اوس افغانستان کې یو ډېره ښه اصطلاح ده زورمندان دي بس زورمندان دي صحیح ده زورمندان لوړ پورې ودانۍ جوړې کړي یو شپږ منزله دي موږ د کور څنګه یو تعمیر یو دانه باشي راغی یو ټیکدار له شاروالي نه جواز هم لري او هغه د اوسې جوړوي خای نیازی چې د دوه لږ فکې ودی وای چې خای دا جواب څه ورکړه د نه کوم زورمان ده نه خپلې نجار ده ورته تورونه د مشترکه کور جوړي اته منزله و منزله جوړي خای دا جواب څوک ورکړي په دې کې موږ نه پټېدلای شي صحیح ده یو انجینر په یو قلم باندې چې نه څه کولای خو په دې باندې هم خمو ته یقین یو چې کچيري په شاروالې کې یو انجینر اجازه ورنه کیږي چې یو وخت په خپل کې نه خدل کیږي دا نه چې په کومه مانوال باندې په کومه سبب باندې اجازه ورکړي هغه باندې عزیز صاحب لطف وکړي تیره به میرا بانی
ډیر زیات
مننه. متاسفانه ناصری صاحب محترم که جناب نیازی صاحب تلفن شون قطع شده، متاسفانه که نمیتونن به سوالتون پاسخ بدن.
امیدوارم تاسو پیغام به مولولو بیا به انجینر صاحب پښتون ته ورشو. حامد له زابل ولایت له میزان ولسوالی لیکلی وای شاروالی باید کلک کورونو جوړولو امر ورکړي. محمد فهیم عجیب له میدان شار لیکي وای د زلزلې په وخت کې اول باید خلک بهر ته وتښتي که امکان د وتلو نوي، باید د دروازې لاندې ودرې شي. د بل پیغام هم لیکلی، په بل پیغام کې هم ورته خبره کړې ده.
بله، و پیام های رو صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم شنونده ها نوشتن. محمد حکیمی نوشتن متاسفانه تعمیرهای ساختمانی در ساخته شده در افغانستان به صورت بین المللی نه بلکه مورد قبول شاروالی کابل هم نیست. حکیمی از غور نوشته که سوال من از مهمانان گرامی است که کسانی که میخواهند ساختمان جور کنند، آیا آنها از مسئولین شاروالی نظر میخواهند یا خیر؟ من فکر میکنم اول اجازه میخواهند به خاطر ساختمان، در صورتی که زورمند نباشند.
نو خیر، ور بشو انجینر صاحب پښتون ته. انجینر صاحب پښتون، اوس خو دا کورونه چې جوړ شوی دی په کابل کې خصوصا د لوړې ودانۍ او د زورمندانو دي، نو شاروالی خو ورسره څه نشي کولی، لیکن دوی نه یوازې ځان ته خطر پیش کړی دی بلکې شاوخوا چې کوم کورونه دي هغوی هم له خطر سره مخامخ دي. څه باید وشي چې که خدای نخواسته زلزله کیږي او شدیده زلزله کیږي او لوړه ودانۍ نړیږي، شاوخوا چې کوم کورونه دي هغه هم ورسره تبان چه زیانمن کیشی، باید چه وشی ستاسو به نظر؟ دیدی حل داره چه ده؟ انجینر صاحب پښتون،
زلزله په ارتباط چوز آغا معلومه ده؟ بله بله
بله بله، ستاسی آواز بساورو.
شما ویلی د ساحه مطالعه د مطالعه وسی چې هغه د معلومه ده، مشته معلومه چې مثلا کابل کې زلزله سته، اته اندازه یې تعین سوی ده چې هدې اکثر شاید تر ونیم هکټر پورې یا تر اتو هکټر پورې ولاړه سي. د تعمیراتو د ډیزاین مسئله ده چې هغه باید انجینران یې باید مسؤلیت پر غاړه واخلي، او حفظ مراقبت د تعمیر پس له هغه د زلزلې څخه دا هم ذاته خاصه پروسه ده چې باید ولري چې او د افرادو سره او د زلزلې په وروسته د خلکو سره کومک کول. دا څلور شی په هر پروګرام کې شته. مشکل اصلا دا دی چې داشنو یو چې انجینر نه لرو، اما انجینر مو اکثرا په مسولیت د خپل مسولیت تر اخیره پورې نه رسي، په سبب دی چې هغه اداره چې دی کار ورته کوي هغه ته شانه د پسې چې دی هغه مسله.
نه، زما منظور انجینر صاحب پښتون دا و دقیقا چې آیا نشی کړی چې یو چا اوس کور جوړ کړی دی، حکومت ورسره خبري وکړي چې دا کور دی په معیار برابر نه دی، هم ستا لپاره خطر لري هم شاوخوا کورو ته؟
زه هغه نقطې ته راتلم.
بله، مهرباني.
زه هغه نقطې ته راتلم، نو که ستا لپاره زه لنډه کړم، نو اصلي مسله دا ده چې که نن ورځ موږ کوشش کوو چې پالیسي د زلزلې مقابل جوړ کړو، یو خو د نوي تعمیرات لپاره باید پالیسي وي چې هغه تقریبا موجوده ده، که مشکل نه سره عملي کېدی البته مؤثریت ولري. دوهم مسله دا ده چې د آینده تعمیرات لپاره باید امکانات سره متعطا لکه د مخ چې تاسو ذکر وکړي بحث مو کوي د کلو د واړه واړه تعمیرونه چې دي د هغو سره باید متوجه وسو. په تور مثال موږ په خوا په دقیقې په کابل کې دوه منزل